دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د سحر نه بجې دي د مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې استاسو قربا ګلیاز او انیس اجمل درته هرکلی وایم. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 10 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. یو څو سندرې هم په روانه ګړۍ کې تاسو اوریدلی شئ. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي پاکستان سم په خو بد طالبانو کې فرق لري. د خیبر پختونخوا گورنر وایي په قبایلی سیمو کې به اصلاحات د قبایلو په خوښه وي. او عراقي ځواکونه له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه یوه مهمه هوایي اډه بیرته نیولې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره نور هیوادونه مرسته کوي خو پاکستان سم په خو بد طالبانو کې توپیر لري. د ارګ څخه بیګا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پرون د واټس اپ غونډه کې ولسمشر اشرف غني د نېټو هیوادونو مشرانو ته ویل چې په افغانستان جنگ تپل شوې دي او باید چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې خپل رښتینی کردار ترسره کړي. بلخو د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر اشرف غنی دا سرګندونې رد کړې دي. ویلي دي چې دا ډیره د خفګان خبره ده چې افغان چارواکي د سولې او ثبات په برخه کې د پاتې راتللو تور په پاکستان لګوي. د نېټو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه کړې چې د غوسم ملاتړ ماموریت به په 2018 کال کې جاري وساتي. د واټس اپ غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې تر 2020 کال به نېټو د افغانستان له پولیسو او پوځیانو سره مالي مرستې جاري وساتي. بلخوا د ارګ څخه پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې ولسمشر اشرف غني پرون د واټس اپ ناستې په سنډه کې د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان سره د ملاقات پر مهال د دواړو دونو د اړیکو همکاریو زیاتولو په اړه خبرې کړې دي. د مومند ایجنسی مشران وایي که د پاکستان فوج په ساپو سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خبره بیرته وانغسته نو پر ضد به لوی احتجاج وکړي. د ساپو سیمې یو مشر ګلشاه ساپي پرون مشال ریډیو ته ویل چې په یاده سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره به لومړی کامی جرګه کیږي. نوموړی وایي داسې ښکاري چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو لپاره تیاریانې شوې دي.
ټول قوم یو متفقه فیصله کوي او بیا پاغي باندې حکومت څخه خبري کوي او حکومت قوم ته بالکل اپریشن نامنظور دی او دې باندې خپه دي. چې موږ حکومت ته خپله خبره پیښ کوو انتظامیه موږ خبره ونه مني نو موږ ته د احتجاج لاره کولاو ده.
ګلشاه ساپي زیاتوي سورته وړاندې یو پوځي مشر ورته ویلي دي چې د ساپو سیمې خلک دي د وسلوالو په نیولو کې له حکومت سره مرسته وکړي او که داسې ونه کړ نو په سیمه کې به پوځي عملیات وکړي. د خیبر پختونخوا گورنر وای په قبایلی سیمو کې به اصلاحات د قبایلو لخوا د ورکل شوي وړاندیزونو په بنیاد کیږي. گورنر اقبال سفر جګړه پرون د خیبر جنسې د لوړګي دورې پر مهال ویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه خپل کار مکمل کړی دی.
آغا فیصلی بکی کی چې کم ستاسو دا قبایلو دا طرفو اکثریت راغلی دی تاسو ته معلومه ده د سرتاجی صاحب رپورټ د بارا انتظار او چې هغه کارونه شي چې کم ستاسو دا قبایلو د رائے خلاف وي.
گورنر زیاته کړه چې د تورخم لانجې وروسته افغان وګړو ته د ورپېښ مشکلاتو د هواري لپاره د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. گورنر د لوړګي دورې پر مهال د اوبو یوې پروژې پرانستا وکړه. په کوارټ کې د یو ماشوم په ګډون 15 ښځې په اوبو کې ډوبې شوې دي. د ګمبتانې مشر اس اچ او جاوید خان بیګا مشال لډیو ته ویل دا پیښه هغه مهال شوه کله چې د کندر ډیم اوبو ته د یو ماشوم پریوتو وروستو د کورنۍ ښځو د هغه د ژغورنې هڅه کوله. جاوید خان زیاته کړه چې د خیرآباد کلي دغه کورنۍ تېره ورځ د اختر لمانځلو لپاره کندر ډیم ته تللې وه. وزیر اعظم نواز شریف په بریتانیا کې د زړه د عملیاتو وروسته پاکستان ته ستون شوی دی. د رپورټونو تر مخه دا په تیرو 15 کلونو کې دویم ځل دی چې د نواز شریف د زړه آپریشن کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په هغو ورځو کې له پاکستانه تللی و چې په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د ځنو غړو نومونه په ډاګه کېدو وروسته د نوموړي نه اپوزیشن ګوندونو د مستعفي کېدو غوښتنه کوله. د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو وروسته وزیر اعظم نواز شریف ویلي و چې پلټنو ته تیار دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. عراقی ځواکونه له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه یوه مهمه هوایي اډه بیرته نیولې ده. د عراق حکومت د یادې هوایي اډې نیول د موسل د شمالي ښار د بیرته نیولو لپاره د اوږدې مودې د عملیاتو نه وړاندې یو مهم ګام بللی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی پرون په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د کیارې هوایي اډه د موسل د سادولو لپاره مهمه یاده کړې ده. نوموړي د موسل په اوسیدونکو غږ کړی دی چې د خپلو سیمو د ازادۍ لپاره تیار شي. موسل د عراق دویم لوی ښار دی چې په 2014 کال کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسته ورغلې دی. د روس ته بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې تیره میاشتې دوه امریکایي ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلي دي. د دې وزارت په وینا دا کار د واشنگټن د ورته غیر دوستانه حرکت په جواب کې شوی دی. د روس او امریکا دا کار د سړې جګړې د کلونو سیاسي راکړې ورکړې ته ورته دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي څرګندونه کوي. د روس ته بهرنیو چارو وزارت مرستیال په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوي ویلي چې یو ډیپلوماټ یې د امریکا د استخبار راتو ادارې CIA ته د کار کولو بل یې په ماسکو کې د امریکا د سفارتخانې له یو روسي ساتونکو سره د جنگ کولو له امله لدې هواده استلې ده. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
دروندونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. کچر راسه د رواني گاډي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د افغانستان ولسمشر وای پاکستان د خو او بدو ترهګرو توپیر ته دوام ورکړي، خو پاکستان حکومت ادا تورونه رد کړي دي. د مومند جنسي مشران وای په ساپو سیمه کې د ممکنه فوزي عملیاتو پر ضد جرګي روانه دي.
او ټول قوم یو متفقه فیصله کوي او بیا تقریبا د حکومت خبرې کوي او قوم ته بالکل اپریشن نامنظور دی او بالکل دا نه مني او دې باندې خپه دي.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې فیصلې به د قبایلو په خوښه وي.
د قبایلو د طرفو اکثریت راغلی چې هغه سواری ان شاء الله هغه د وزیر اعظم صاحب حکم چې تاسو به خپل فیصله نه مسله کوي.
په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. آیا په رښتیا هم افغان کډوال د خراب امنیت ذمہوار دي؟
دا یو بهانه جوړوي د افغانانو په خلاف، د پښتنو په خلاف. د دې بهانه باندې افغانان بې عزته کوي.
د پاکستان د خیر ښېګڼې تر ټولو لوی ادارې ایدي فاونډیشن مشر او بشر دوست عبدالستار ایدي خپل ټول ژوند ولس لپاره وقف کړی و.
او ایدي صاحب د دې لارې یو لوی مبارز و. مونږ بالکل د هغه د دې مونږ خو د هغه دېس دغه ته رسېدلی نشو که هر څومره انسپایریشن خامخا د داسې خلکو وي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندرو هم تاسو لپاره په خبرونه کې لرو. له مشال اډیو سره اوسئ. درنو درکو تاسو د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دی پاکستان تر اوسه په خطرناک توګه د خو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر ساتلی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د پولند پلازمینې وارسا کې د ناټو د سرمشریزې ته په خپله وینا کې کړي چې تفصیل یې د یوې وړوکې د میروستو وړاندې کوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دی چې د افغانستان په اړه د سلورو هیوادونو د ژمنو باوجود هم پاکستان د خو او بدو ترهګرو توپیر ته دوام ورکړی دی. نوموړي پرون د پولند په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزې ته وینا وکړه. ارګ ماڼې په خپل ویبپاڼه د ولسمشر غنی وینا خپره کړې ده چې پکې ډاکټر اشرف غنی ویلي دي که څه هم په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره نور هیوادونه مرسته کوي، خو پاکستان اوس هم د خو او بدو ترهګرو په پالیسۍ ولاړ پاتې دي. نوموړي ویل چې ګاونډي هیوادونو سره تر ټولو لوی مسله د قواعدو نشتوالی دی، ځکه د دې لپاره سیمه ایز او نړیواله مرسته پکار ده چې اجتماعي امن او هم اهنګي رامنځته شي. نوموړي په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې امن په قومي ترجیحاتو کې په لومړي سر کې دی، خو امن ته رسیدو لپاره په دې هر څه پوهېدل زیات ضروری دي چې دا جنگ پر دوی تپل شوی دی. د ده په خبره ترهګر ډلې په مختلفو نومونو ویشل شوي او فعالیتونه کوي، او دا ترهګر ډلې سیمه ییز امن ته هم ګواښ جوړوي. په سعودي عرب کې شوي د ځانمرګي حملو په اړه اشرف غني وویل چې د اسلامي ملکونو تهذیب په خپله قبضه کې اخیستونکي وړوکي ډلو خلاف په ګډه کار پکار دی. نوموړي په وینا کې د ناټو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې مننه وکړه. نوموړي د ترهګرۍ پر ضد د منظور شوي مکه اعلامیه ذکر وکړ او ویل چې هغه مذاکرات کامیاب شوي وو. ولسمشر غني په افغانستان کې د موجوده امریکایي عسکرو شمیر پر خپل ځای ساتلو پریکړې هرکلی وکړ، او د امریکا ولسمشر دا فیصله وستایله. پرون د ناټو عمومي مشر یان سټولټنبرګ ویلي وو چې ناټو به تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو روزنه جاري ساتي او تر 2030 کال پورې به ورسره مالی مرستې کوي. نوموړي ویل چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي او له هیواد سره مرستو ته ژمن دی. ناټو او امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې 2000 عسکر لري.
دروندرو په همدې موضوع کې پاتې کې څنګه تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر یو وار بیا ویلي چې پاکستان د خو او بدو طالبانو توپیر ته د توپیر پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. د پاکستان خارجه وزارت په دې اړه یو بیان خپور کړی دی چې تفصیل یې له اسلام آباد د رابعه اکرم خان اخلو. رابعه، استړی مشي. رابعه، دا راته وایي چې د پاکستان د خارجه دفتر څه ویلي دي د افغان ولسمشر د دې سرګندونو په اړه؟ مانی
ګولایس، پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د نیټو په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د بیان نه ورته مایوسي شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا دا بدمرغي ده چې نه صرف د پاکستان د افغانستان مشورې د پاکستان خلاف بیانونه جاری ساتلي، بلکې افغانستان لخوا د ټولو ناکامیانو تور هم په پاکستان لګول کیږي. خبر پاڼه دا هم وایي چې پاکستان د افغانستان په امن کې حقیقي دلچسپي لري. پاکستان به په افغانستان کې امن پر ځای کول لپاره خپل کوششونه جاري ساتي. د پاکستان خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان د افغانستان نه هیله لري چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کومک به کوي، او د ناکام نه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان پرتن سیونه به هم ختموي. خبر پاڼه دا هم وایي چې افغانستان مشرولین د پولیس سنبالولو د انتظام په اړه هم د کومک هیله لري. ګولایس، پاکستان خارجه چارو دفتر دا هم ویلي دي چې دا وخت د تورونو نه بلکې د نږدې کومک دی، او پکار ده چې دواړه ملکونه یو بل سره کار وکړي.
ډیره مننه د تفصیلاتونه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان و چې د پاکستان د حکومت لخوا کوم غبرګون مخې ته راغلی دی غیر اثر شریکو. درنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو، او همدا موضوع سیړو لګنوره. دا وخت ما سره له اسلام آباد د په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او کارپو سیمای شارو کارپو رستم شاه مومن صاحب د ټلیفون په کرخه دی. رستم شاه مومن صاحب، تاسو ته ستړي مش وایم او سهار هم په خیر. رستم شاه مومن صاحب، څنګه تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر پرون د پولند په مرکز وارسا کې یو واری بیا دا خبر کړی، دا تکرار کړی دا چې پاکستان د خو او بدو طالبانو، بلکې هغه ترهګر ټکی استعمال کړی، طالبان ټکی نه دی استعمال کړی، نو تاسو څه ګڼئ چې آیا د ولسمشر دا بیان به د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم مخکې نه ترنګلي اړیکې دي دا به پر دې څومره اغیز وکړي؟
زه فکر کوم چې دا نور به دا پښی دا کم تریخواله چې کم دی، او کم کرکه چې کم دی، دیری شي په دې کې نور یو شي، ځکه چې دا بیان یو عادي بیان نه دی. دا په ورسا کې د سمیت په مخې باندې دا بیان ورکړی دی، نو دا بیان ډېر اهمیت لري، ځکه چې دیتا یو پالیسی سټیټمنټ ویری شي چې افغانستان د دولت پالیسی چې کوم نغم دا ده. زه فکر کوم چې کدا سے بیان نه ورکړی شوی نو خبر وي بهرحال اوس دا شی اوس اوس خو بدل دی چې کوم نقصانات دي او چې کوم دې دغه دغه سره په انداز کول غواړي چې دی دا شی نقصان ونه شي، او دا شی دغه ونه شي چې بیا د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم نه نور هم چې کوم نه خرابې تلاړي شي. خبر اصل کدا ده چې اشرف غنی صاحب دا خبره ډیره ده چې په افغانستان کې د کوم مبارزه شروع ده، هغه مبارزه د هغه منطقو کې هم ده، په هغه ولسوالو کې هم ده، په هغه ولایتونو کې هم ده چې کوم د پاکستان د سرحد نه ډېرې لرې وي، او د پاکستان د سرحد نه هلته خلک تګ راتګ هم نه شي کولی، او بل خبر دا چې په تیر سوالو کالو کې داسې یو ځل هم نه دي شوي چې د پولي نه خلک تلل افغانستان ته د تخریب دپاره د چاودنو دپاره د بریدونو دپاره او د افغانستان چې کوم نیانو لښکرو یا د ناټو لښکرو چې کوم نیانو دا رانیولي دي یا دې سره مقابله کړې ده یا دې ایستلې دي یا دې چې کوم نیانو بولي دي. دا سره خبره دا ده چې په کندوز کې چې کوم مبارزه شروع ده مقاومت شروع دی، په هرات کې چې کوم مقاومت شروع دی، په غزنی لوګر او دا کې چې کوم مقاومت شروع دی، د دې منطقو د پاکستان له پولیس سره څه دانه شته؟ دا د پاکستان له پولیس په سلګونو مې لري دي.
هغه
چې د بعضو پولیس چې کوم دی پر افغانستان ته دي، د بعضو تاجکستان ته دي، د بعضو ازبکستان ته دي، د بعضو دغه پولیس چې کوم دی ایران ته، نو که دا ومنل شي چې دا یو څو منطقې چې د پاکستان پولیس سره جوخت دي، د دې نه پاکستان نه خلک دي، نو زه فکر کوم چې بیا در باندې سوچ کېږي چې دا نورو منطقو کې څه کم دی نه خلک راځي.
همدا یو خبره
چې په قبایلي سیمو کې څومره مؤثره کارول شوی ده چې هلته اوس ممکنه ده خلکو لپاره چې د پولې نه خواته لښکر په صورت کې وي او ته بریدونه کوي او بیا بیا واپس راځي، نور ته د پاکستان مامورین څه وایي او نور ته افغانستان مامورین او د افغانستان چې کوم دی لښکر یې څه وایي. دا ممکنه ممکنه نه ده.
څنګه تاسو ویلي
پاکستان تقریبا چې یو رسمي پوسټ جوړې کړې دي افغانستان په خپل برید کې په خپل حق کې نو نیم جو کوفی جوړ کړی دی، بیا چې کوم نه راډار دی، بیا چې کوم نه ډرون دی، دا دی دغه خبره اوس د تصور نه هم بار ده.
صحیح رستم شاه مومن صاحب، یو بل افغان ولسمشر دا هم د خبره کړې ده چې پاکستان کوم ژمنې کړې دي هغه نه دي پوره کړې. تاسو په دې اړه مانه سوه، آیا رښتیا هم داسې ده؟ رستم شاه مومن صاحب درنو ودونکو، د رستم شاه مومن صاحب سره زمونږه رابطه چې دا کته شو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه زموږ په پاڼه هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ.
د مشال رادیو د اتوار د ورځی 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنری گړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال اړوند تاسو غوږی دروندونکو، زو مومندو ته د مومندو ایجنسی مشران بای په ساپو سیمه کې د ممکنه فوزی عملیاتو پر ضد جرګی روان دي او کار پر دې کار ونه شو نو په پیښور او اسلام آباد کې به په احتجاج لاس پوری کړي. دوی وای په د ویزو کې 13 ورځ کرفیو لګول شوی و او همداراس په دې او ځینو نورو سیمو کې د ملیشا سرتیرو لخوا د لټون عملیات هم روان دي او یو شمیر کسان یې نیولې دي. د ساپو قوم سلور واړو قبیلو ته چې پکې ګربیز، کندهاري، مسعود، شینواري شامل دي په روژه کې د فوز لخوا دړکه ورکړل شوی و که مشکوک وسلوال یې ورته ونه سپارل نو په سیمه کې به عملیات کوي. نور تفصیل د اسرار علم مومند په دې رپورټ کې ورو.
د مومند ایجنسی مشران وایي په ساپو سیمه کې د فوز لخوا د ممکنه عملیاتو پر ضد قامي جرګه کوي او که بیا یې هم خبره ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د ساپو سیمې یو قبایلي مشر ګلشاه ساپی وایي ښکاري داسې چې په سیمه کې یې د پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیول شوی. د ده په خبره ځکه چې په دویزو کې 13 ورځو کرفیو لګول شوی و او همداراس په دې او ځینو نورو سیمو کې د ملیشا سرتیرو لخوا د لټون عملیات هم روان دي او یو شمېر بېګنا کسان یې له ترهګرو سره د شک درلودو پر تور نیولي. ګلشاه ساپی وایي دوی په خپله سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره د قبیلو پر سر جرګې پیل کړي.
موږ قومي جرګې پیل کړي دي په علاقه کې. نن د مسعود قوم جرګه وه، سبا او بل سبا کې د قنداري او د ګربز قوم او د شینواري قوم جرګه ده او ټول قوم یو متفقه فیصله کوي او بیا په هغه باندې حکومت ته خبرې کوي او قوم ته بالکل اپریشن نامنظور دی او بالکل دا نه مني او په دې باندې خپه دي. منګه حکومت خپل خبره کیس کو انتظامیه زمنګ خبره ونه مني او زمنګ قران نه خبره او زمنګ سیو د قوم مطالبه دا ونه مني. نو منګه تا دې احتجاج لاره کولاو دا منګ په اسلام آباد کې پرمنه احتجاج کولې شو، منګ په څور کې پرمنه احتجاج کولې شو، منګ په خپل وطن کې پرمنه احتجاج کولې شو.
سپه زه ته وی پوزي مشرانو چې لکل نه دوی ته د عملیاتو دړک ورکړي لهغه روسته په سیمه کې ټول خلک لویر ترې سره مخ دي. دا وایي په مومند ایجنسۍ کې د پوځي یونټ یو مشر دوی ته ویلي دي چې د سیمې امنیت ټینګ ساتل د ولس ذمواري ده او که مشکوک ترګر یې دوی ته ونه سپارل نو په سیمه کې به یې پوځي عملیات پیل کړي. خو یو بل قبایلي مشر حاجي رسول خان مومن بیا وایي که دوی د وسلوالو مخه نیولی شوه نو بیا پوځ ته څه ضرورت و. دا وایي د قبایلي سیمو په ګډون ټول پاکستان کې د امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمواري ده. رسول خان مومن زیاتوي د مومن ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه اهم بې وسه ده او د پوځ مخې له نشي راتلی.
منګه خو په ټیکل ته دا بل ورځ ورل روزه کې چې ته خو منګه سیول حکومت ته دا د مارشال لا حکومت ته کنه یو کمانډن د خبره کوي دا تاسو ته دا مشرانو ته څه اجازه دی دې د خپل سر کوي دا خو مشران مرا غواړي نو هغه موږ له دا تسلی راخلل د روزه کې چې بیا به دې څه نکړي په ټیکلم د اختیار دی.
موږ هڅه وکړه چې د پولیټیکل چارواکو سره پر دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې مشر اجاز مومن وایي د ساپو سیمې پر خلکو د خپلې سیمې د امنیت ټینګ ساتلو ذمواري اچول هغو ته ویل چې د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي او د بېګنا خلکو ګرفتارول او قیدول په مکمله توګه د بنیادي بشري حقونو خلاف ورزي ده. اجاز د مومند ایجنسی له خلکو غوښتي چې له دوی سره د روان زیاتو په اړه د پېښور په های کورټ کې کیس جمع کړي نو نوموړی وایي دا هم ورسره ودرېږي.
په های کورټ کې خپل کیس جمع کوي ځکه چې د بنیادي حقوقو په رڼا کې دا های کورټ دا ذمواري ده چې هغه به ستاسو کیس ایکسپټ کړي ستاسو تپوس وکړي د پولیټیکل ایډمنسټریشن نو تاسو ته به رهایي ازادي درکړي ځکه چې په آئین کې کوم بنیادي حقوق دي او بل دا ده چې د اختر چوچیانو اوس ختم شي نو دې باندې فوراً چې کوم دی مونږه زه به انشاءالله اپلیکیشن کوم او زه به د های کورټ جنرل باډي اجلاس
جاز مومن وای په ساپو کې د اجتماعي ذمواري اکټ لاندې د خلکو خیدول او په خلکو د امنیت ټینګ ساتلو ذمواري اچول د اف سی آر قانون اهم خلاف ورزي ده. خو د په خبره بدقسمتي دا ده چې په یاد قانون کې شوي اصلاحات عملي کیږي نه او قبایلي ولس اهم خاموشه دي.
مشال لړیو ته تاسې غوږی درنورکو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې فیصلې به د قبایلو په خوښه وي. نوموړي دا خبره د خیبر ایجنسۍ د لواړګي د دورې پر مهال کړې. گورنر د لواړګي د دورې پر مهال د اوبو یوې پروژې پرانسته هم وکړه چې نور تفصیل یې لسمینه د مشال لړیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خالی پورز د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د خیبر ایجنسی په لوړګي جرګهال کې وې قبایلی جرګې ته د خپل وینا په وخت وویل چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اوس په قبایلی سیمو کې امن بحال شوی دی او د ولس د حفاظت لپاره به نور ګامونه هم اخیستی شي. اقبال ظفر جګړه وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه خپل کار مکمل کړی دی او د فاټا د مستقبل فیصله به د قبایلو خوا ورکړای شو اکثریتی رایو په بنیاد باندې کیږي.
غوړی جی دا اصلاحات کمیټي میاں نواز شریف صاحب د دې دا کړو او د دې مشر جوړ کړو سرتاج عزیز صاحب چې چونکې دا رپورٹ لګیا دی فائنلائز شوی هم دی تقریبا او کیږم لګیا دی چې هغه فیصلې به کیږي چې کم ستاسو د قبایلو د طرفو اکثریت راغلی دی چې هغه سب واړی انشاءالله هغه وزیر اعظم صاحب حکم چې تاسو به خپل فیصله نه مسلط کوئ کما چې ما اکثریتی رائے وي د قبایل هغه شی به هغه ته مونږ ورکو نو سب اکثریتی رائے چې راغلې ده انشاءالله هغه مطابق تاسو ته معلومه ده د سبتاج عزیز صاحب رپورٹ د بارا انتظار ہو چې هغه کارو نشي چې کوم ستاسو د قبایلو د رائے خلاف وي نو کا کم شه راغی ترای مطابق کی باقی با انشاءالله پورا عمل کی.
نوموړي زیاته کړه چې د تورخم شخړه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو اترو للارې خبره کړه شوې ده او په تورخم کې د گیټ تعمیراتي کار روان دی او په پوله افغان وګړو ته ورپېښو مشکلاتو په حق لباندې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. خو پاکستان افغان وګړو لپاره د سفري اسنادو شرط د امنیت په خاطر ایښی دی او دواړو خواوو وګړو لپاره د تګ راتګ وخت سفری اسناد مهم دی. گورنر د تورخم لنډیخانې نه تر لوړګي پورې د اوبو یوې منصوبې پرانسته هم وکړه چې فاوشه 22 کروڑ روپۍ لګښت په پرې راځي، او په خیبر ایجنسۍ کې یې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې وژل شویو او ژوبلو کسانو خواوشه 2 اویا کورنیو له مالی مرستې هم ورکړې. د دغې جرګې په مهال ورته قبایلي مشرانو د خیبر سیمې د صحت، تعلیم، اوبو او سرکونو ستونزې هم ور وړاندې کړې. په دې جرګه کې شریک یو قبایلي مشر حاجی عبدالحنان پریدی د گورنر د دورې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
بکورشو یو روزګار و ژوند نه مکمل طور تباه شوی دی. قبایل نن سبا ډېر یو مظلوم حیثیت باندې وخت تېروي. نو موږ دا امید لرو چې حکومت نه، یا خصوصاً موږ گورنر لري، موږ قومي مشرانو کومې خبرې وکړې، په کار دغه ده چې د دغو خبرو له عملی شکل باندې دوی وګوري.
او د شلمان سیمې ملک باسن وویل:
زموږ سرکونه خراب دي، د بجلی نظام خراب دی، د اسکولونو نظام زموږ خراب دی. موږ دا کومه پرټیکولر انتظامیه چې موږ له توجه نه راکوي، دا تیر شوی چې کومه زموږ سیلانی ډی پی چې و دا صرف 2 بار وشوي، نورې پیسې ووتې او زموږ کار ته ونه شو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلي مشرانو لا باور ورکړ چې د دوی ټول ستونزې به هوارې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې اقلیتونه او د هغوی عبادت خانې په کم حال کې دي؟ آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي؟
حکومت خدا ہوئی چھ مونگا مائنارٹیز دا پارا، فلاح بہبود دا پارا، آگے دا پارا ڈیر سکو او کئی قسم دا
دا اقلیتونو غوښتنې څه دي؟
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې کچای هغه کالج دی، هغه یونیورسٹی دا، چې کم سے کم 50 سیټونه خو پاږي.
صدر ته دا وکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورته د نورو پښتنو جوابونه پونی سخبرونه پرګنې کې د هری چهارشنبه پورس پوکم 7:00 بجې او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجې.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو ودونکو، تاسې سره موږ منډه کړې وه په خبرونه کې، سندرې هم لرو. نو راځئ چې د احمد ظاهر په غوږ کې دا سندره واورو. تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شبې دی د سحر 9:30 بجې. انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په وارسا کې ویلي دي د افغانستان د سولې ثبات لپاره نور هیوادونه مرسته کوي، خو پاکستان اوس هم په خوبه د طالبانو کې توپیر لري. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې رد کړې دي. د نیټو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه کړې ده چې د اوس ملاتړ ماموریت به په 2018 کال کې جاري وساتي. د واټسا په غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې تر 2020 کال به نیټو د افغانستان له پولیسو او پوځیانو سره مالي مرستې جاری وساتي. د مومند ایجنسی مشران وایي که د پاکستان فوج په ساپو سیمه کې د ممکنه عملیاتو خبره بیرته وانخیسته نو پر ضد به لوی احتجاج وکړي. د ساپو سیمې یو مشر ګلشاه صافی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په یاده سیمه کې د ممکنه عملیاتو د مخنیوي لپاره به لومړی قومي جرګه کوي. د خیبر پختونخوا گورنر وای په قبایلی سیمو کې به اصلاحات د قبایلو لخوا د ورکل شو وړاندیزونو په بنیاد کیږي. گورنر اقبال سفر جګړه پرون د خیبر ایجنسی د لوړګي دورې پر مهال وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې خپل کار بشپړ کړی دی. په کوهاټ کې د یو ماشوم په ګډون 15 خصې په اوبو کې ډوبی شوې دي. د ګمبت تانې مشر اس ایچ او جاوید خان بیګا مشال لیډیو ته ویل د پیښه هغه مهال وشوه کله چې د کندر ډیم اوبو ته د یو ماشوم پرېوتو وروسته د کورنۍ ښځو د هغه د ژغورنې هڅه کوله. وزیر اعظم نواز شریف په برېټانیا کې د زړه عملیاتو وروسته پاکستان ته ستون شوی دی. عراقی ځواکونو له اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه یوه مهمه هوایي اډه بیرته نیولې ده. د عراق حکومت د یادې هوایي اډې نیول د موصل د شمالي ښار د بیرته نیول لپاره د اوږدې مودې د عملیاتو نه وړاندې یو مهم ګام بللی دی. او د روس د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې 13 میاشتې دوه امریکایي ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلي دي. د دې وزارت په وینا دا کار د واشنګټن د ورته غیر دوستانه حرکت په جواب کې شوی دی.
جنگ ورځ پاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د چیف جسټس انور زهیر جمالی لخوا ملکي په سرشمیرنه کې د زرن از خود نوټس اخیستل یو داسې آئینی تقاضي پوره کولو ګام اخیستل دي چې نه بغیر چې تعمیر او ترقۍ لپاره منصوبه بندي کول ناممکنه ده. اداري وایي چې سرشمیرنې نه بغیر نه خو د ملک د آبادی، د معاشي، سماجي او د تعلیمي ضرورتو اندازه لګولی شي او نه سیاسي او جمهوري عمل په سمه توګه روان پاتې کېدی شي. اداري زیاتوي چې د دنیا اکثر ملکونو کې عموما هر لس کاله پس سرشمیرنه کیږي. په پاکستان کې به هم داسې کېدل، خو د 1998 راهیسې په ملک کې مردم شماري نه ده شوې. نو داسې د لس کالو په حساب سره په 2008 کې مردم شماري په کار وه، خو په ملک کې خراب امنیتي حالات خنډ جوړ شوي وو. ادارې لیکي چې د مارچ په میاشت کې د وزیر اعظم په مشرولۍ کې مشترکه مفاداتو کونسل کې دا فیصله شوې وه چې روان کال به په ملک کې مردم شماري وکړی شي، خو په دې کې لا تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ادارې اخره کې وایي چې دا هغه صورتحال دی دسله وجه چې چیف جسټس از خود نوټس واخیستو او ټول ذمہ داران یې د روانې میاشتې په 15 نیټه عدالت ته راغوښتي دي او په کلو عدالت کې د دې معاملې اورېدو فیصله کړې ده. او فریقین نے وضاحت غوښتې چې په ملک کې د 13 کالو راهیسې مردم شماري ولې نه ده شوې. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په اختر کې د پېښور ډپټي کمشنر لخوا د لوبو په ټوپکو او د آتشبازۍ په سامان د یو سل 40 دفې تر لاندې بندیز باوجود بیا هم په بازارونو کې د دې خرڅېدل د افسوس خبره ده. په پېښور کې د هوایي ډزو روکتام لپاره د پولیسو ټولو تیاریانو هم څه فایده ورنه کړه. ادارې زیاتوي چې د انتظامیه او د پولیس مجبوریانې او کمزوریانې په خپل ځای، خو په کارخانو مارکیټ کې د آتشبازۍ سامان خرڅولو والو خلاف کاروایانې هم وشوې. خو بلخوا هم دا د آتشبازۍ سامان په عام بازارونو کې کلو خرڅېدل او ماشومانو په کلو لاس واخیستل. ادارې لیکي چې د دې نه دا ثابتېږي چې د پولیس او انتظامیې لخوا صرف د ویلو حدو پورې څه پالیسي جوړه کړې شوې وه او یا په دې اړه دا ټول عناصر خپلو کې ملاوو، ځکه چې دا ممکنه نه وه چې بندیز او خلاف ورزي په یو ځای کېږي. ادارې اخره کې وایي چې د دې ځل ناکامه او غیر مؤثره پابندۍ نه سبق زده کول پکار دي او روان وخت لپاره د دې قسم عناصرو مخنیوي لپاره مؤثره ګامونه اخیستل به ډېر بهتره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. سیمې حالات دي او د نړۍ مطبوعات دي. نو په دې کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. اسوسییټډ پریس خبری اجانس دی موضوع ته کتنه کړي چې د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف لندن نه ملک ته په داسې حال کې واپس لاړ چې د پوزیشن لخوا د پاناما لیکس په معاملې پر هغه تنقید او د معاملې د پلټون لپاره هلې ځلې روانې دي. بلخوا د ناتو خبر پاڼه خبر ورکوي چې د ناتو سرمشریزي په دویمه ورځ د ائتلاف غړو هیوادونو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ او مرستو ژمنې وکړي. دا دغه مقالو مهمه برخه درته مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خالی پورس له لندن نه پاکستان ته لاړ. نواز شریف د مئی په میاشت په لندن کې د زړه آپریشن وکړ خو د نوموړي د علاج یا ناروغي په اړه نور تفصیل په ډاګه نه شو. بلخوا د پاکستان اپوزیشن په دې تنقید کړی چې ولې نواز شریف په یو خصوصي الوتکه کې ملک ته لاړو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې په ورځ د پنجاب په پسرور سیمه کې د یوې جلسې په موقع وویل چې له عدالت نه به غوښتنه کوي چې نواز شریف ته په جهاز کې د تللو خرچې د ورکولو حکم ورکړي. نواز شریف چې د هیواد تر ټولو مالدارو کسانو څخه یو دی، تر هغې وروسته د اپوزیشن تر فشار لاندې دی کله چې د پاناما په افشا شوو اسنادو کې د بچو نومونه راغلل او وویل شول چې د ټکسونو نه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. خو نواز شریف د خپل مالي ریکارډ دفاع په کولو سره ویلي چې پلټونو ته تیار دی. اسوسییټډ پریس لیکي په سیاست کې د نواز شریف د راتګ مخکې د نوموړي پلار تجارت کولو او هغه وخت یو سټیل مل جوړ کړ کله چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا سعودي عرب ته ملک بدر شو. نواز شریف ویلي په 2015 کال کې په 11 ملیون ډالرو د جدې سټیل مل خرڅ کړ او په هغو پیسو یې په لندن کې کورونه واخیستل. بلخوا د نیټو خبر پاڼه وایي د جولای په 9 په ورسا کې د نیټو په سرمشریزه کې د ائتلاف غړو هیوادونو له افغانستان سره د اوږدمهاله امنیت او استحکام په لړ کې خپلې ژمنې تازه کړې. خبر پاڼوای په غونډه کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په ګډه په افغانستان کې د امنیت حالت او د ملي یووالي حکومت لخوا د شروع شوو اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. په غونډه کې د افغان ملي ځواکونو په کارکردګۍ او له افغانستان سره د دوامدار مرستې په لارو چارو بحث وشو. د نیټو جنرل سیکرټری ینس سټولټنبرګ ویل افغان امنیتي ځواکونه اوس د ټول هیواد د امنیت ذمہواری لري. د نوموړي په خبره هغوی له جرأت او عزم سره د افغان ولس ساتنه کوي چې که څه هم دوی روزانه سلا مشوره او مرسته کوي خو بیا هم په ملک کې د ناامن حالاتو او تشدد سره مخامخ دي. سټولټنبرګ ویل د دوی دوامدار سیاسي، پوځي او مالی مرسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. نوموړي درې مهمې فیصلې په ډاګه کړې. یو دا چې د 2018 کال وروسته هم د ملاتړ مشن په ځای ساتلو باندې اتفاق کړی دی. دویم دا چې د 2006 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د فنډونو ورکولو په اړه هم د ائتلاف غړو هیوادونو ټینګې ژمنې وکړې. دریم دا چې له افغانستان سره د همکارۍ او د اوږدمهاله سیاسي ملګرتیا ملاتړ کولو په اړه پخوانۍ ژمنې تازه شوې. د نوموړي په خبره افغانستان به یوازې نه پرېږدي او دغه هیواد سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دي.
ملیه امیرزاده وا چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو. درنو اوریدونکو، ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د پولند په پلازمېن وارسا کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پای ته ورسېده. د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې ناتو تړون په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت جاری وساتي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي. د وارسا د غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه د پریکړو او پرمختګونو تفصیل د فرشته جلالزی په رپورټ کې ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناتو د عمومي منشي ینس سټولټنبرګ خبرې تایید کړې او څرګنده کړې چې دا تړون هیڅکله په یوه وخت کې له دومره زیاتو بشري، سیاسي او امنیتي ستونزو سره نه مخامخ شوی. اوباما په ورسا کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په پای کې خبري کانفرنس ته وویل دا تړون په تیرو اویا کلونو کې اوار لري یو ډېر حساس وضعیت سره مخامخ دی، خو هغه ټینګار وکړ چې ناتو تړون د دغو ستونزو د حل توان لري.
NATO is as strong, as nimble and as ready as ever.
ناتو تړون ډیر چابک او تر بل هر وخت زیات تیار دی. په دې سرمشریزه کې د مونټینګرو حضور دا څرګندوي چې د ناتو دروازې د هغو ولسونو پر مخ پرانیستې دي چې زموږ په لوړ ستاندرد برابر دي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم وویل چې دا تړون باید د خپلو غړو هیوادونو پرته په نورو هیوادونو کې هم د ثبات د ټینګښت سره مرسته وکړي. د سټولټنبرګ په وینا ناتو بل نورو هیوادونو سره د تروریزم او امنیتي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي روزنې پروګرامونو کې مرسته کوي او د هدف ته د رسیدو لپاره خپل پوځیان به د غوسې متاستوي. سټولټنبرګ په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو د روزنې د نوي پروګرام اعلان هم وکړ.
We have decided to provide direct support to the fight against ISIL. All allies are already part.
موږ پریکړه وکړه چې د داعش پر ضد له مبارزې سره مستقیمه مرسته وکړو. موږ ټول غړي هیوادونه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف غړي دي. اوس موږ په اصولو کې موافقه وکړه چې د ناټو څارونکو الوتکې به د ائتلافي قواوو ملاتړ کوي. دا د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره له مبارزې زموږ د ملاتړ څرګنده نښه ده. ناټو هم همداراز پریکړه وکړه چې د خپلو عسکرو څلور لواوې په پولنډ، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې ځای پر ځای کړي. د دې پوځیانو مشري به کاناډا، امریکا، بریتانیا او جرمني کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د سړې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته دا اول وار دی چې د ناټو غړي هیوادونه د خپلې ګډې دفاع لپاره دومره زیات عسکر په اروپا کې ځای پر ځای کوي.
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ زمین لجوند سرنست
غلط فہمی رہ چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نو وڑی چمر کو بیگنا زمانہ کتاب تو تے کینی تول تخفل فلا وڑی چنو ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسې غوږی درنودونکو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او نظامی کارپوهان وای دا وارسا په غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه قاطع ملاتړ دا وښود چې افغانان له ټیروریزم سره په جګړه کې یوازې نه دي. دوی وایي افغان حکومت باید د نړیوالو مرستې د افغانستان د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د شفاف میکانیزم له مخې مصرف کړي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او پوځي کارپوهان وایي له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو اوږدمهاله ملاتړ به د دې سبب شي چې دغه ځواکونه په ښه توګه له خپلې خاورې د دفاع توان پیدا کړي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمدزی وایي په وارسا کې له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان افغانان د خپلو ځواکونو ښې راتلونکي ته هیله من کړي دي.
افغان حکومت سره پخوا هم تعهدات شوي وو، هغه بېرته تازه شولې او انشاءالله تعالی 2020 کال پورې موږ په دې متفقین یو چې په افغانستان کې به انشاءالله د خپل امنیتي ځواکونه په خپلو حکومتونه ودري.
پولند په مرکز وارسا کې د ناټو د سرمشریزې غونډې په دویمه ورځ د ناټو غړي هیوادونو شمنه وکړه چې تر 2020 میلادي کاله به د کال 15 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د شنبه په ورځ خبري غونډه کې وویل چې د ناټو د غړي هیوادونو د پریکړې لمخې به دغه سازمان تر اوږده مهاله له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د ناټو له پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دغه مرستې د افغانستان خلکو او وسلوالو مخالفینو ته ځانګړي پیغامونه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی
یو ډیر قوي پیغام لري د افغانستان خلکو ته او یو پیغام به زمونږ دښمنانو ته لري، مخالفینو ته لري، هغه دا چې افغانستان به یوازې نه د نړۍ اکثریت هیوادونه د افغانستان خلکو نه ملاتړ کوي.
پوځي کارپوه عبدالهادي خالد وایي افغان حکومت باید د واضح او شفاف میکانیزم له مخې د نړیوالو مرستې د افغان امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا په برخه کې مصرف کړي.
دولت مسؤلیت لري، اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه پیسې د شفاف میکانیزم په اساس مصرف شي. هم افغان ملت باید قناعت وکړي چې دغه پیسې، دغه امکانات په سمه توګه مصرف کیږي په ملي ضرورتو کې. هم هغه ملتونه چې موږ ته مرسته کوي دوی هم باید قناعت وکړي.
ښاغلی خالد وایي که څه هم په اوس کې له افغانستان سره د ناټو په ګډون د بهرنیانو مرستې ګټورې دي، خو افغان حکومت باید له همدغو فرصتونو په استفادې په کور دننه د افغان ځواکونو د اوږدمهاله مالي تمویل زمینې برابرې کړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسدل پکار
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په خبرونه کې تاسو لپاره سندری هم لرو، نو راځي چې د اسحاق خان په دې خو غږ کې د انتظار چې زما هم ډیره خوښه ده دا واورو. د اسحاق خان په غو کې مو سندره واوریدله. استاد پام د نور رپورټونو په لور راګرځم. د خیبر پختونخوا حکومت وایان مشتاق غنی ویلي دي چې په صوبه کې د خراب امنیت یو بجه دلته د افغان کډوالو اوسېدل دي، او د هغوی حکومت د دوی د بیا ستنولو لپاره هڅه کوي. پښتنه دا چې آیا په رښتیا افغان کډوال د خراب امنیت ذمہ وار دي؟ په دې اړه د شاین بنیری دا رپورټ وو.
پاکستان په دا هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پای غځولې ده. خو په پېښور او خوش سیمو کې اوسېدونکي کډوال وایي اوس هم د امنیتي ادارو لخوا زورول کیږي. په پاکستان کې د افغان حکومت لخوا د کډوالو استازي عبدالحمید جلیلی وایي د غیر قانوني کډوالو سره سره هغه کډوال هم زورول کیږي چې قانوني اسناد لري. نوموړی زیاتوي،
په دې اواخرو کې بغیر رجستر شوی مهاجرین بلکې رجستر شوی مهاجرین هم د پولیسو لخوا نیول کېږي، زورول کېږي، د غیر کارتونه اخیستل کېږي. حتی ما ته دومره کمپلینس او شکایت راغلی دی چې دا کارتونه ونه پیچي کوي، یا یې ونه ورکوي، یا یې ونه اخلي، یا یې ورته ماتوي، او هغوی نه وروسته د 14 فرانک د منی فایر کټ کېږي، او دا یا زندانی کېږي او یا بسپاس کېږي، او دا سلسله بلا درنګه تر اوسه پورې روانه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت بیان مشتاق غنی وخت په وخت خبری رسنیو ته ویلی دی چې په صوبه کې د خراب امنیت یو وجه دلته د افغان کډوالو اوسیدل دي، او دغه حکومت د دې په انتظار دی چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د ستنولو په اړه څه پلان وړاندې کړي. پختنه دا ده چې آیا رښتیا افغان کډوال د امنیت د خراب حالت ذمہوار دي؟ په دغه اړه د پختونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پختونخوا مشر مختار یوسفزی وایي کم خلک چې د هیواد امنیت ته خطر دی د هغوی مرسته د ریاستی ادارو لخوا کیږي.
ګوره دلته په کشمیر کې چې کومې جګړې کوي، دغه لشکر طیبه ده که جیش محمد دی که دا نور بلادي، دا ټول د سرکار لخوا سپانسر کیږي. دوی له کیمپونه جوړ کړي دي، دوی دغه کیمپونه چلوي. افغانستان په خلاف چې کوم خلک جنګېږي، هغه خلک هم معلومه خبره دا ده چې دلته د اسلام آباد لخوا سپانسر کیږي. دا سونه دهشتګرد دي، دا دلته یو قسم ته ټیررزم دی، دا یو بهانه جوړوي د افغانانو په خلاف، د پښتنو په خلاف. په دې بهانه باندې افغانان بې عزته کوي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن استازي شیرمحمد اډوکیټ وایي د افغان کډوال د پاکستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ځینې لوزنامو د سوري لاندې پاکستان ته راغلي دي، او دوی په زور ستنول او یا د امنیتي ادارو لخوا د دوی نیول د بشري حقوقو نه سرغړونه ده.
یو سړی تا راغوښتی دی او تا ول دا دعوت ورکړی دی چې زما دې خاورې ته راشه، زه تا نه متېږې سکون او امن در کوم، ځکه چې ستا خاوره کې ناقراري ده، هلته مدې ستا ژوند ستا عزت ستا هېڅ شی محسوس نه دی. نو بیا چې تر کله پورې هغلته هغه حالات ښه شوي نه وي، ده پخپله محسوس کړی نه وي، نو په کار نه ده چې دوی په زور باندې مطلب چې هغه خلک ولېږي، ځکه چې هغه ځان غیر محسوس ګڼي. البته که هلته حالات برابر وي، نو دوی بیا مطلب چې یو پالیسي د دوو حکومتونو په خپل منځ کې په کار چې فیصله شوي هغې په رڼا کې د فیصله دي.
د یادونې وړ ده چې دا وخت په پاکستان کې 15 لکه رجسټرډ او خوشا 10 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. دغه شان په سلګونو افغانان وخت په وخت د زده کړو او درملنې لپاره پېښور، کویټي او اسلام آباد ته سفرونه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیکی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنودونکو عبدالستار ایدی چې د خیر خیګړی او د بی وزله خلکو د مرستو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، نه یوازې په پاکستان بلکې په نور نړۍ کې هم ډیر مینوال لرل. هغه یو غیر سیاسي کس وو او تل به یې ویل چې د انسانانو خدمت یو غوره عبادت ګڼي. دا چې د خیر خیګړی کار کوونکی د هغه د ژوند کردار په اړه څه نظر لري، په دې اړه د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
عبدالستار ایدی چې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې یو شمېر خلکو هغه د انسانیت یو لوی خدمت کوونکی په توګه یاد کړي. ایدی په خپل ژوند ویلی وو د ده لپاره انسانیت او د انسانانو خدمت تر ټولو لوی عبادت دی. د هغه د کار او ژوند نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو هیوادونو کې هم خلک متاثره وو. په کراچۍ کې د بشري حقونو لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې انصار برنی ویلفیر ټرسټ مشر انصار برنی وایي ایدی د ډېر وخت راهیسې سے پیجندو هغه په انسانیت مین وو، د خلکو خدمت یې عبادت ګڼو.
میرا اور مولانا ایدی کا بڑا پرانا ساتھ رہا ہے.
زه او مولانا ایدی له ډیر پخوا راهیسې ملګری وو. هغه به د خیر خیګړی کارونه کول او انصار برنی ټرست د بشری حقوقو لپاره کار کوي. هغه ما سره د سند، بلوچستان او په نورو یو شمیر سیمو کې جیلونو ته تللی وو. مونږ یو ځای ګرځېدلی وو. په سفر کې د انسان زیاته پته لګي. ما ته یو خبر اوسم یاد ده چې ویلې چې زه د ولست د خیر خیګړی لپاره لپاره کار کوم نو زما دومره دښمنان دي، نو ته خو د بشري حقوقو لپاره کار کوي نو ستا به څومره دښمنان وي؟ نو ما به ورته وویل چې الله د چا دوست وي نو د دښمنانو پروا دي نه کوي. هغه به وویل چې له زړه نه او بې له څه غرضه د چا خدمت کوي نو بیا الله ستا ملګرتیا کوي.
عبدالستار ایدی د خدای خدمتګار تحریک ته مشر باچا خان باره کې ویل چې رښتونی اتل زنه بلکې باچا خان دی. د باچا خان ټرسټ یو غړی او د راشد شهید فاونډیشن مشر میا افتخار حسین وایي د عبدالستار ایدی کردار به تل ژوندی وي.
باچا خان د نوم ایوارډ ملاوېده نو هغه خپل دا خبره وکړه چې د ټول ایوارډونه ماته ملو شوي دي او ډېر لوی لوی، خو چې د باچا خان د نوم کوم ایوارډ ملو دی نو دا په ټول ایوارډونو کې لکه معتبر ایوارډ دی، ځکه چې باچا خان د هغې لارې سړی چې خدای خدمتګار او د خدای د مخلوق خدمت به د خدای رضا دپاره کوم. نو زه د هغه نه په دې سوچ متاثر یم او هغه زما مشر روزی چې کوم دی کشر نن هم په ویب سایټ باندې موجود دی او ایجي صاحب د دې لارې یو لوی مبارز و. مونږ بالکل د هغه د دې مونږ خو د هغه دې هغه ته رسېدی نه شو که هر څومره
په پېښور کې د خیر ښېګڼې یو کارکوونکی پلوشه عباس وایي کله چې هم په پېښور او یا د پښتونخوا په کومه بله سیمه کې سبا د پېښوشي نو د ایدی امبولانس او عمله تر ټولو مخکې رسېدلې وي. پلوشه وایي هغه د ځوان کل لپاره یو لارښود و.
همیشه موږ کتلي که زلزله راغلی ده که سیلاب راغلی ده که خودکش د ماکبه کېده که چېرته څه بله خرابه اکسیډنټ یا واقعه کېده د ټولو ناول چې به موږ کتل او اوس هم ګورو نو د ای بی امبولانس سرویس د ټولو نه مخکې به روان و. خپلې هلې ځلې چې د آرمی پبلک سکول دا واقعه ده د سپورټ مونږ کتلي دلته د ټولو نه مخکې کوم رضاکاران را رسېدلي او ماشومان یې چت کړي دي نو هغه د ای بی ویلفیر ټرسټ والا دی. خدای خدمتګار به ورته وویل چې هو په صحیح معنو کې چې څه خدای خدمتګاری تحریک مونږ کوم خپل تعلق لرو سید باچا خان بابا چې د انسانی خدمت بغیر فیلې د سمې هغوی چې څنګه طریقې سره کانو ظاهره ده زه د هغوی نه ډېره زیاته د عبدالستاری دي صاحب او د باچا خان بابا د لیګسي نه متاثر یم. دا چې څه هلې ځلې مونږ کوو
د پاکستان سره سره د هندوستان او افغانستان یو شمېر د خیر ښېګڼو کارکوونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې ویلي دي چې دوی په سناسه شکل کې د عبدالستار ایدی د کار د هغه د ساده ژوند او د ولسی خدمت د جذبې نه متاثر دي.
فرخند اسد وچې تاسې د عبدالستار ایدی د ژوند او د خیر ښېګڼې د کارونو په اړه راپور وړاندې کول. درنو د مشال راډیو د سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په اخر کې درته همایون خان په غو کې دا سندره دراورو او د مشال راډیو خبرونه به دوام لري.
هر قدم مسفرلې لا ژوندې فاصلې د چمن د فلا ژوند زرول کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن سنگار کو گلدسپرلی بہی سار کودا پل ساتو ملکن پکل سار کو گلدسپرلی بہی سار کودا پل ساتو ملکن پکل سار کو میرا پلی پٹی خست باغو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو پریش میرا پلی پٹی خست باغو نالرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار یو گلدس پرلی بہی سار کودا پل ساتو ملکن پکل سار کو یو گلدس پرلی بہی سار کودا پل ساتو ملکن پکل سار کو امل مستیا وطن د علم شمع هر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشالی ول ربا تو سچ